السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي مثلث او وبه ورځ د یکشنبه ده د تلیا میزان لومړۍ د سپتمبر 28 دا خبرونه په خبرونو پیلوو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 600 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل پولیسو ونیول د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي ترکیې په وروستیو کې د بې اسناده پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده له پاکستان هم د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې روانه ده او له ایران هم د دغو کډوالو ایستل زیات سوي دي په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي د دغه فدراسیون استازي امین پویا ویلي چې په ایران کې هره ورځ د ژوند فضا تنګیږي او څوک د عدالت غوښتنې غږ نه اوري د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وژې اسمبلی پر 16 ویلي وو دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول سي له ایرانه هر اونۍ په لسګونو کسان یا په جبري ډول یا په خپل خوښه افغانستان ته ستنیږي چې ویل کیږي په هغوی کې پخواني پوځیان هم وي او دغو کسانو ویلي چې افغانستان کې ژوند لا په خطر کې کیږي د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماسپښین په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلوالو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی ملګرو ملتونو تیره سهشنبه د خپل یو راپور په یو برخه کې ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په وړاندې جنګېدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کشور نه دی ترلاسه کړی خو په ټوکو یې دواړو وسلولو ډلو د مې له 14 د جولای تر 1 نیټې پورې پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وایي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور چې د نیولو امر یې سوی ونتوانېده چې دې غونډې ته ورسېږي د زنداني عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن مرستیالې او د ډیموکرات ګوند کاندیدې کاملا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23 به په یوه مناظره کې ګډون وکړي د هارس ټاکنیز کمپاین د شنبې په ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه د جون پر 28 ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندیده سوه په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سوي لومړنیو پایلو لمخه د واکمن ګوند اپوزيشن اي ان او یا انو ډيري راي ترلاسه کړي د چک جمهوریت د ایسای ادارې پرون ویلي د اپوزيشن اصلي ګوند په تیرو دوه ورځو کې له ديارلو سیمو څخه په لاسو سیمو کې سیالي وکړي او دغه راي ترلاسه کړي د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزيشن ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکارا کوي
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کلی مو کوم د داعش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داعش خراسان څانګې ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې، خو له دې ډلې سره د چلند په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی توماس کرینفیلد، د چین استازی فو کانګ، د روسیې استازی واسلی بننسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازیو لکه د روسیې او چین نمایندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي، خو سوال دا دی چې داعش خراسان څانګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړني مشران یې لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونو بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2020 کال کې ووشه. بیا د 2020 کال د اګست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، پسې پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته یې ریښې وڅخلولې، او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اورېدلی شي. راوښم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري شمامود په اخیل را سره دی، د افغانستان د دفاع وزارت خوانی سرپرست، او دلته په استودیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. میاخیل صاحب، که لومړی تاسو ته راشو، د داعش تر تهدیده پورې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې چې د جولای له نیمایي راوروسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی، په هغې کې دې ته اشاره کړې ده چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړي دي، په بامیان، کندز او کابل کې. خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12 و چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل. که هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده، خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړې ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطي ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یو لوی ستونزه ده، او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون، چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې دی هغه افراطي نصاب دی، او دیو زیات مختلفې ډلې په دې کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي، او دی وایي چې تر یوم القیامته پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفار په مقابل کې، او څوک چې د کفار سره ناسته ولاړه کوي هغه سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبه او بالاخره هغه استخداموي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده، چې یو د مدرسو کې کوم نصاب چې تدریسیږي، او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې دپاره یوازنۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي ښه شي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسې ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و. خو په حکومتوالۍ باندې مونږ فوکس وکړو، بلاخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته نن ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت ما په دا ویلو چې غواړی چې داعش فکر د منځه لاړ شي، نو هغه باید حکومت ولی خشی اقتصادی روش را منسته شی او بالاخره قانون حاکم شی که دا نوی نو یوازی دیو چو کسو پو وجلو لمنزولو
دا نه نه میاخیل سب تس مهم موضوع تا اشاره وقتا دیر خلق پدی باور دی چه نظریه پا توپک لمنزه نزی پا فکر بانی لمنزه زی گلایز پا دی دایکوندی و غور ترمند چه دایش هزار افغانان وشل طریقه تقریبا چلو روزی روسته راپورونه خبره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو درلود
وو دې معنی زیاتره کوم ګورو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د پروګرام په پیل کې ویل چې نه کال 2015 کال کې دې وجود راغلی وو نو دوی اوس دا چې کوم پیښې دي زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي نو زیاتره په داغوی معنی دي حمله کوي او هغه مسئولیت هم په غاړه باندې اخلي نو دا اوس وروستۍ په دې میاشت کې ما په دې دوه پیښو ذمہواري چې ته هغه اسلامي دولت خراسان ډلې چې دي هغه د دې منلې ده او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شر ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2023 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلویخ فیصد په پاکستان کې او شپږ سلویخ فیصد په افغانستان کې ډېر دا بریدونه کړي دي
او په دې دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې لټي ټي پی سره مجنې شخړې لرلې
وسم لري هغه وسم شته هغه شخړې خو ختمې شي به نه دي دوی د وسلوالو ترمنز پاکستان لانجه وسم موجود ده څنګه په افغانستان کې وا چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نو ناغینه مخکې هم غوډو یو بل سره د غبیو لکه په یو بل بدون کول نو هغه کې هم نشته په پاکستان کې دنه هم د دوه ډلې چې دی د یو بل مخالف دي سخت دی هغه معنی او بل دوی څنګه بیا څه خبره ډیر زبرس خبره وکړي چې ترهګری او دغه هغه موضوع خو به موږ مخکې بوزو خو موږ ګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تربندیز دان دي چې کوم ډله د تحریک طالبان پاکستان هغه دی نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل کوم مخالف ډله ده اوس د داعش ده نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړه نو بالکل هغه سره په دې معنی چې کوم ځکه ګوري نو نخته هم کیږي او د وسلوالو ترمنځ ده هغه رواني هم وي
مننه میاخیل صاحب په د ګلیاس چې اشاره ورته وکړه د افغانستان کې هم پیغه وخت طالبان واکمنان نو او تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قمندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل هغه وخت تاسو والی وي
نه
وای کنه خو کله چې تاسو د ولایت چارې سنبالولې په یوه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو
خاور ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته د افراطي ډلې د په بعضو وختونو کې هم فکر دي یو رقم تکتیکونه استفاده کوي انتحار انفجار حلالول د دولت په ضد باندې اقدام کول ان دا تکتیکونه د ټولو یو د افراطي ډلو نو همدغه افراطي ډلې تاسې ولیدل چې پخوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خلق طالبانو سره یو ځای شول د طالبان نه خل د داعش سره یو ځای شول د داعش سره نه وروسته خل د القاعده سره یو ځای شول نو خبره ده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطي ډلې او فکر دی نو دا بدلیږي نمونه سره بدلیږي را بدلیږي سره نو تکتیکونه د دې یو دی البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالف ډلې لمنځه ویشي ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده بیا امکانات زیات مهم دي او ورپسې هغه تکتیکونه چې دی و استفاده کوي نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک ته حکومت په ځد باندې جګړه کوله ویل چې افغانستان اشغال ده افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده مختلف شان دی ویل او دای ځوانان په دې نامه باندې جذبول او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړ مگر وسم تاسو ګوري چې ان طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري، د هغې ونه خپل مشروعیت غواړي، د هغې ونه خپل امکانات غواړي، نو هغه ډلې چې دی سره موافق نه دي هغه بېرته د طالبانو مخالف کیږي.
میاخیل صاحب نه دیکھی اورګه زما یو اس پختنه ده میا صاحب نه چې آیا څومره حد پورې دا ډله الته فعاله ده؟ که موږ پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډیر یو منظم نیٹورک او یو هغه جوړ کړی دی، هغه د بریدون لپاره په هغه په خوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دی، چې په خوا به په جنازو بریدونه کول، په ودونه ویم کول، په جرګو ویم کول، خو اوس هغه ډیر ځانګړی هغه لري. په افغانستان کې څنګه هغه دومره پیاوړی دی چې هغه په هغه مرکزونو یا چې کوم واکمن دی د طالبان حکومت یا په هغه هغه منی هغه رنګ بریدونه او هغه رنګ زور ورکی؟
ګوره داعش خو افغانستان په چوکاټ کې یعنی دیو د دې ظرفیت نه لري او نه کولی شي چې یوه سیمه بیا ونیسي، ځکه دی یو ځل د ننګرهار بعضې سیمې ونیولې او هلته ډېر ظلمونه وکړل، خلک یې حلال کړل، خلک یې په بمونو باندې کېنول. نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دې د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده، د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري. البته افراد جذبېدلی شي، افراد یو دوه پنځه عملیات کولی شي، اما داسې چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري. اما مخکې هم د دې هغه مرکزیت اورکزایي و، د دې مشران په اورکزایي کې و، د هغه ځای نه دیو تقویه کېدل او راتل د سپین غره په لمنو کې دې خواته راتل او دا ځایونه یې نیولي وو. سره
میاخیل صاحب وبخشئ، په تاسو اورکزیو ته اشاره وکړه، په 2000 کال کې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړه د دوی مشرم د اورکزیو چې بیا ووشل شو افغان ځواکونه ووشه. لیکن که بل خواته وګوري، مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړله چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولی دي لویه برخه د پاکستان ده، هغه اورکزیو ته اشاره کړې ده، او یوه ډېره لویه برخه یې د تاجکستان ده. په تاجکستان کې ستاسو په باور د ډلې څرنګه نفوذ کړی؟
هغه وخت کې چې په ننګرهار کې دغه داعش ډلې ونیول شولې، لویه برخه د پاکستان وه، همدغه بیا یو برخه په خپله د افغانستان برخه وه، او بیا د نورو هیوادونو د واتونه هیوادونو غړي په دې کې وو چې د تاجکستان نه نیولې د ایران پورې، سوریه پورې، همدارنګه د هند پورې، یعنی حتی د هند یو تعداد کسان هلته مو.
بالکل بالکل تاسو خبره صحیح ده.
نو په دې خاطر باندې خبره دا ده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالیږي نورو سیمو ته، یعنی زمونږ ګاونډي هیوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشد زیاته زمینه یعنی مساعده هلته ده، او ځکه چې هلته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا ډکټاتوري حکومتونه دي، ولسي حکومتونه نه دي، حکومتولي خانه ده، اقتصاد خراب ده، نو دي ورته زمینه مساعدېږي. نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده، بلکې دا د سیمې مشکل ده، او په دنیا په نورو هیوادونو کې دغه یو لوی مشکل ده چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي. یو مشکل په افغانستان کې دا ده چې مونږ افراطیت په افراطیت له منځه نه شو وړلی. دلته ټي ټي پي مسله ده، دلته د ای ټي آی مسله ده، د ایمی مسله ده، حزب تحریر ده، نور مختلفې توریستي ډلې دي. دا په یو شکل دی خپلو منځو کې دا ډېر څلوېښت کاله دي شریکه مبارزه کړې ده،
او ګراوند هم پاتې شوی دی. کنه میاسب وګوري دا ګراوند هم یو وګوري کامن ګراوند یو زمانی هغه مشي بده. څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې کوم سیمه ییز هیوادونه دي، نو هغه په دې برخه کې په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې هغه لګي او
تورونه لګي.
او ما هغه خبره دا څنګه میاسب ویل چې هغه د وجه نه دغه ډلو ته نور تخویت میلاویږي، نو هغه به په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي، هغه په خلاص مټ باندې هغه خپل کوم فعالیتونه دي هغه هم په مخ وړي. نو دا مسله په پاکستان سره هم ده په هغه باندې، په دې هغه باندې چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راواخلي چې په پېښور کې په یو غونډه کې افغان نازک مور چې دی هغه ترانې ته پان نه سېدلو، کنه هغه یو بل هغه د خو داسې وړو وړو مسلو باندې دوی دو هغه ته دي چې
کومه دا تورونه چې پوری کوي. اوس مثلا کله چې جمهوری نظام په افغانستان کې په وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کوي، افغانستان په پاکستان تور پوری کوي، اوس هم دا تورونه روان دي. اوس ټي ټي پی
شروع کړه کوم شروع کې خو دا شی چې دوه خو ته لک شان یو د جشن ماحول چې د جمهوری ریاست کې حکومت هغه نو شخړې به وي، پولی به بند شوي د دواړو خواو چې کوم ولسونه دي او اوس په کې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه مراغلي دي دغه د دواړو خواو ولسونه
جګړې وي د روان په کښه باندې خوست کې څومره سهال خو بیت میاخیل صاحب تاسو دا مسله ته اشاره وکړه چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشینول کېدای تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ساسو وړاندیز سره دا د مدرسو مسلې ته مو مخکې اشاره وکړه لیکن نه دې له خاطره چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي دې ته اندېښنه ښکاره کوي د یوه تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی ساسو وړاندیز په څه وي چې څرنګه باید د داعش مخه ونیول شي
زما وړاندیز مخکم دا وو وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا وو چې تر څو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولست حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو اوږده مبارزې ته ضرورت لري او ننګرهار ته زما تګم تاسې تک معلومات دي زه په آخري کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم تقریبا 15 کاله د حکومت په چوکاټ کې نوم نو هلته ما دیو ته ثابته کړه چې په موجوده امکاناتو او همغږۍ سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولی شو تغییر راولو اما غو چې د ننګرهار وضعیت د یو بېثباته ولایت نه باثباته ولایت ته شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده دا بلکې د ولس سره رابطه وه او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه او نتیجه دا شو چې داعش مل ته سقوط شو تقریبا 22 ولسوالۍ د ننګرهار نه یعنی یویش امن شول یوازې یو حصارک په هغه وخت کې پاتې و نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر هم دا دی چې تر څو یو مشروع ولسواکه قانونمند حکومتونه نه وي او اوس فرض تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت څه رقم دی تاسو پاکستان کې وګورئ پوځ حاکم دی دا کلونه کلونه کیږي او د خلکو وینیز بیخی او مختلف رژیمونه راغلل مختلف دغه راغلل خو قدرت د پاو سره ده نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري همدغه سیم په مرکزی اسیا کې چې تاسو ګوره هلته دیکتاتوري نظامونه دي نو دلته یو تعداد کسان خامخا د حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونه دا دوام ورکوي او هغه به چې کیږي د دې متبادل بیا افراطی حالت ګوري چې باید د افراطی ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي
میاخیر صاحب وبخښئ په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل یغه یو ویل چې د داعش تل منځوړلو له خاطر یو لاراده ده چې له طالبانو سره همکاري وشي ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاتې دي او له دوی سره مخالفت لري د وړاندې څه سره ګوري
تاسو مخکې په خپل مقدمه کې ویل چې مشکل باندې ټول پوهیږي چې په افغانستان کې افراطیت روشکې الته افراطیت موجود ده مختلف افراطی ډلې دي او د افغانستان وضعیت یعنی کمداسې پاتې کیږي مشکلات نور مرامسته کیږي نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هیوادونو ترمنځ په خپله د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دی چې څه رقم دا حل کی یو مسله همدغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه یوسي او کنه زما په خپل فکر باندې افراد په افراطیت منځ نه شي وړل کېدلی ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطي فکر نور افراطیان زیږوي هغه انګېزه چې دیو طالبانو خپلو قدمو ته ورکوله چې تاسو د کفارو سره باید وجنګېږئ او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري همدغه انګېزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپل پالیسي کې تغییر رانه ولی هلته یو قانوني اساسي نوي یو قانونمند مشروع حکومت نوي ولس خپل په نظام کې ځای ونګوري د سینو شکل چې د پیاده نه نیول تر سره پورې ټول ملایان وي نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري نو دغه په خپل افراطیت ته زمينه مساعده نو په نظام بیا بحث ده چې افراطیت په افراطیت مزه نشته
مننه
سم نه ده په دې وخت کې همدارنګ د سیمې هیوادونو نظر هم سم نه ده او د امریکې د نورو ځکه چې دیو یو مشخصه تګلاره نه لري او دا د تروریزم په مسله کې عمومي هم ده
مننه میاخیل صاحب
د تګلاره کې هم دغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري
مننه ګلیاس تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پورستیو کې یو راپور چمتو کړی وو په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستی یو هغه څه وایي
بالکل دا چې کله د یولسم سپتمبر د ورش کال پورې شوی نو پاغه په اساس باندې موږ دا کړو چې هغه تر هغه ورځ بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوی و. نو آیا القاعده ډله اوس په کوم حالت کې ده؟ نو په هغه هغه باندې موږ بیلابیل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه دې موضوع باندې ډېر زیات ژور نظر لري په ورو سره خبرې کړې وې. او هغه کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وډ رو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی او پیز موږ د سیمې هغه باندې نو هغې نو دا پوښتنه ما وکړله چې آیا څومره حده پورې القاعده ډله کمزوره شوې ده؟ نو هغوی ویل چې که قسم القاعده کمزوره شوې ده خو نورې وسله والې ډلې او هغې پکې بیا په ځانګړې توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د 11 سپتمبر په شان د پیښو یو هغه لري د کولو توان لري. نو هغې هم ډېره ژوره اندېښنه وښودله په دې هغه معنې چې اسلامي دولت وسله واله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی په دې هغه معنې په دې برخه کې. بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي اشیا خبره کوو د پاکستان خبره کوو د افغانستان خبره کوو د دواړو هېوادونو خو ډېر زیات عزت پلی دي او نور وګورو د سیمه ییز هېوادونو دي که تاجکستان دی که ازبکستان دی یا دی خو هغې کې هغه نفوظ یا هغه رنګ نه دی. هغه بیا هغه که وګورو میاخیل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره ورکړله زه به لږ نور هم هغه کومه چې هغه اربن چې کوم هغه ځوانان دي نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي لا اوس هم په کلار هغه دي. او بل دا ده چې که موږ وګورو دا زموږ چې کومه ټوله منطقه ده دا یو دا نړیوال چې کله اندېښنې لري که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي دا دوی لپاره د وسله والو هغه لپاره بریډنګ ګراوند لکه دا د کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې دا علاقې چې دي دا دوی لپاره داسې د خوندي ځای و ده د هر یو لحاظ سره. نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دي هغه په خپل ځای باندې سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دي هغه دا توان لرلی شي چې یاره هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی ګواښ پېښ کړي.
دا میاخیل صاحب ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم، مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړې شوله، ډېرې سیمې نیم عراق یې تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شوه. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي همکاري وکړي لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحده ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت دا خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس دې ته ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلی شي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسې هم دا اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنګ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې 40 کاله جنګونه وشول، اما اوس پورې جګړې اوس هم روان دي، یعنی فکرونه اوس هم لاسم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوره مشه هم نه ده. تاسو وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کیږي، پیشرفته کیږي، ځکه ټکنالوژي نه دیو می استفاده کوي.
دا ځکه خبره ده، دا ټکنالوژي والا خبره سم ده.
ټکنالوژي نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون نه استفاده نه کوله، واتس اپ استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوه غوډي هوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دی و دغه غیر دغه افراطی مسلح ډلې د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره تقویه کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدا درز دی میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو زپلی دي او هغه هم په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې غکې.
زما عرض ده چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته سوی یو عملی ته چې شي کې تاسو ګوري ایران دغه مصالحه ډلې فاطمون زینبون دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشی لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغسې پاکستان تاسو وګورئ د لشکرې طیبه د مجاهدینو طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلود، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي، ځکه اوله مسله دا ده چې افراطي ډلو کې خراب نه شي، ټول افراطي ډلې دي. که منگا توریزم خواه خراب مانی تقسیمه و نتیجه نوار کهی نو پا دی خاطر باندی اول دا تغییر دا
پاکستان دا اوس خبر کهی اغا دا خو او دا بدو چه کم اغا پیلو اغی بود و بیر طالبانو اغا پخواه و خبر کهوالی دا خلی و دا بد دی نو اغا غیم اوس ختم کردی دا اوس وی چه دا نمانگا طول دا
نو خو اوس چه تی تی پی پا پاکستان که هم دی